د 15 شپږو درجو یوې زلزلې نن د توکیو خار او شاوخوا سیمې ولړزولې. او د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډۍ کمولو له امله د تیلو بیې په سلو کې څلوېښت پورته کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ.
له ازادۍ راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسولین وایي چې د چابهار بندر په پرانیستلو سره به د هیواد د ترانزیټي انتقالاتو په برخه کې پرتې ستونزې هوارې سي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د یاد بندر له لارې به افغانستان 800 کیلومتره بهر ته نږدې او افغان صادرات به په ډېرې اسانۍ سره د هند او نړۍ تر بازارونو پورې ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کراچي بندر کې هر کال افغان سوداګرو څخه 500 میلیونه ډالر اضافه پیسې اخیستل کیږي چې د چابهار بندر په پرانیستلو سره به دا ستونزه هم هواره سي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا د نړۍ ترانزیټي سوداګریزه لار ترلاسه کوي. هندي رسنیو د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر له قوله وایي چې د راتلونکي میلادي کال د ډسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان بانک مسولینو د هیواد په بازارونو کې د ډالرو د بیو د لوړوالي په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو لوړوالی حقیقي نه و. ښاغلی هډوال زیاته کړه چې په ټوله کې په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو بیه لوړه سوې چې پر نورو بهرنیو اثارو یې هم تاثیر کړی دی. هغه وویل چې د یوه کال په موده کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه 4.8% لوړه سوې ده. د کندوز سوداګر او مالداران وایي چې د دغه ولایت د قرقل پوستکي په صادراتو کې 40% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل پوستکي وطن سوداګر خیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دا ولایت کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله د قرقل پوستکي بیه هم چټه سوې او بهرنیو هیوادونو ته په صادراتو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه سوداګر او مالدار وایي چې د کندوز امنیتي وضعیت په کتو خلک په دې ولایت کې پانګونه تجربه نشه کوي چې له امله یو شمیر خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي هم د دغه ولایت د قرقل پوستکي په پروسس او صادراتو کې د کموالي خبرمنی او وایي چې لامل یې وروستۍ امنیتي پیښې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ له جنو بهرنیو اثارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 کوله. یو یورو 15 افغانۍ 10 کوله. یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ 80 کوله. یو سعودي ریال 15 افغانۍ 80 کوله. زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 50 کوله. او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ریقدرمن اوریدونکو شیبه ورسته به د افغانستان په شمال کې د ورستیو نارمه یو په اړه ل ځوانانو سره بحثونه واوري خو له هغه مخ کې د خبرونه ورستای راپور واوري. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم د زوی برمتکونکو د هغه په بدل کې د القاعده شبکې د یو شمیر غړو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. یوسف رضا ګیلانی ویلی دی باور لري چې زوی په افغانستان کې دی. د زوی علي حیدر د 2013 میلادي کال په می میاشت کې د وسلوالو کسانو لخوا برمته شوی وو. په یو بل پرمختګ کې بیا د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین پر زوی پرون کراچۍ ښار ته نږدې برید شوی. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې زوی یې د برمتکونکو لخوا افغانستان ته وړل سوی دی او د زوی د راخوشي کولو په بدل کې هغه د یو شمیر القاعده ډلې د غړیو د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې له زوی سره یې 8 دقیقې تلیفوني خبري کړې دي. وسلوالو د یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر د 2013 کال د می په میاشت کې برمتکړ او وروسته په یو ویډیو کې چې شاید طالبانو لخوا خبره سوي وي دریزو ادعا کړې و چې حیدر د دوی په بند کې دی. شاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا څه ښکارېده لکه د زوی وضعیت چې شوی. شاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې برمتکونکي د ځینو القاعده غړیو د هغوی د شذو او کوچنیانو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. د ویلي چې په دې اړه مخکې له افغان ولسمشر سره خبره کړې ده او غواړي د پاکستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي چې دا موضوع تعقیب کړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د دوشنبه په ماښام د بلوڅو جلا غوښتونکو د پاکستان د ولسمشر پر زوی حمله سوې ده. دا حمله کراچی ښار ته نږدې سوې ده چې پکښې درې کسه وژل سوي او څلور ټپیان سوي دي، خو د ولسمشر زوی سلمان ممنون روغ رمټ وتلی دی ځکه چې موټر یې مخکې د حملې له ځایه تیر سوی و. د فرانسې خبري اجانس د یو ځایي پولیس چارواکي له خولې وایي چې دا پیښه د سړک غاړې ته د ایښودل سوي یوه بم له کبله سوې ده چې په پایله کې یو 12 کلن رکشا چلوونکی وژل سوی او د سلمان ممنون د موټرو د قطار اخري موټر زیانمن سوی دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د ولسمشر ممنون حسین زوی په دې سیمه کې د غواو فارم لري او اکثره پر دې لار تیریږي. د بلوڅو د ازادي تحریک یا بی ال ای ویاند میرک بلوڅ فرانسې خبري اجانس ته په تلیفون کې ویلي چې دوی د حمله کړې ده. د په وینا د حمله په بلوچستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو د غچ اخیستلو په بدل کې سوی ده.
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 صفه په پلازمینه کابل او په لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم او ریدلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. دا د خبرونه پورستي برخه کیو. تاسو رابولم چې د ځوان فکر اونیس بحثونه واوري.
دلوی څښتن تعالی په نامه دوستانو خره لاس د ځوان فکر خبرونه ته په خبرونه کې مو کوربه موجيب حبيب صاحب او د خبرونه موضوع هم امنیتی مسایل ته څنګه شوې ده چې په دې اړه اوس موږ قدرمن میلمانه هر یو بریالي جلسې حمیده زرا او بشیر احمد مایر خبرې کوي. په دې ورسره کې په بلخ ولایت کې نامنی مخ په ډیرو ده او د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خصوصا د بلخ ولایت په چمتال، دولت آباد، شورته پا، کلدار او همدارنګ په شولګر ولسوالۍ کې نامنی سور خسته وستول مخالفین لپاره خاص خو اسمه ډیر فعال شوې دي او اته په د بلخ او سرپل ولایت په سرحدي سیمو کې هم دوی هتا ځنو تلانی جوړ کړی دي. معلومات پر بنسټ او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې نن تاسو وکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هیڅ ډول پاملرنه لري. هتا چې مخالفین په دې بلخ ولایت په چهار بولک شولګره او کشندې کې هم د اوس مهال د خلکو سره خوش ټولوي. لدی سره سره په شمال ځون کې هم نامنې مخبزاتي دیولې دي بیرګي په توګه په کندوز ولایت کې هتا مخالفین د ښار تر 5 کیلومتر فاصله پورې راغلي ول او ډېر مقامات هم درلود. امنیت څوکونو سره په دې خبرونه کې به موضوع ډېره په بلخ ولایت باندې سرخیږي. په سر کې به لا خاخري جلسې څخه وپوښتم چې د وسان په توګه د نامنیو د زیاتوالي عوامل په څه کې ویني؟ خصوصا ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا یوه میاشت مخه په بلخ کې د لوی څارنوالۍ په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د بریدګل لخوا او عاملین هم ووژل شول، وروسته له دې هم دولتي چارواکي غلي پاتې ول او په دې اړه تر دمه هیڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره. عوامل په څه کې ویني؟ ولې نامنی زیاتې شوې؟ ولې دولتي چارواکي پټه خوله پاتې؟
په پسرلی کې فصلی موسم کې د جګړې زیاتې دل او دایو طبي خبره ده. د تیر څو کلو را په دی خو هر کال د فصلی پر رسیدو سره نامنی زیاتې کی، دا یو طبي خبره ده. طبي به زه کوم چې هر کال د چار تر سره کیږي نو دا د اندېښنې وړ خبره ده، خو دومره هم د اندېښنې نه ده ځکه دولت مخالف وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي او تبن په دې وخت کې جګړه زیاتیږي، زور زیاتیږي او د تیر کلو څیر سکاله هم د پسلی پر رسیدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
ځای په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سکال دا فعال ډیر شوی دی. حتی تمنه په ښار کې هم موږ متعدد حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکی کسانو ډیرې قرباني کیږي. نو ولې سکال دومره دو حملو زور اخیستی؟
یو نظریه سته زینت ایدوم چې واقعا دا دی یا سموي یا دی نوي. یو نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې الته عملیاتو شو، جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به پدې سي کې. کچیرته دغه نظریه سموي او نو بیا همدغه نامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډیره شوې ده او دا به کیدای شي لا پسې ډیره شي یا به وغځي تر یو وخته پورې. نو څومره چې ویل کېږي څومره چې په مطبوعاتو کې شته هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي، لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کېږي یا عام خلک یې په نظر ورته اندېښمن دي هغومره هم نه دی. صحیح ده، په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله، خو دا یوه بېساري حمله وله، دا هم نه وه، خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ دې بیخي پرې باندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی دی. بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت و، او اوس هم که د نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ خو په پرتله امن دی.
چلزه سبلا تاسو څخه مننه امیدي خور ته راځو چې تاسو څه فکر کوئ، آیا په دې وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت ته د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي؟ د معلوماتو پر اساس څرنګه چې چلزه سبا هم اشاره ورته درلوده او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش په شمله ځان سره ګرځوي، له دې سره چې له ایران هر هم داعش په وړاندې مبارزه چې دي روانه ده، پاکستان هم نه غواړي چې داعش ته ظهور وکړي په سیمه کې، نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه ځای راغلی او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه په شمال کې پیل کړي؟
مننه. زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کېږي نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کېږي چې رامنځته کېږي. ډیری موږ نه یوازې شمال باندې، په ټول افغانستان کې ناامني رامنځته شوه او دا ناامني نظر په نور کلو زیات شوه، حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې. د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډېری موږ سرپرستان لرل او ډېری د دوی لاس بند و، په دغه لوی امکانات د دوی لاس یعنی صلاحیت نه درلوده چې داسې لویو کارونو باندې عملیاتونو باندې لاس پورې کړي، که قمندانان د امنیو
امنیتي ځواکونه وسلو نشتون د تجهیزاتو نشتون سبب شوی چې دا
د وسلو نشتون تر ډېره اندازه سبب و چې خپله بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډېره اردو ملي اردو سرتیری په ډېره فاجعي توګه ووژل شي. او بل صلاحیتونه دي، کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی دی په خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري، دا اندازه دا وظیفوي صلاحیتونه تر ډېره توپیر کوي. کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غزا کې، دا دا خلا رامنځته شوه. دې خلا
موږ سرپرست نه درلود، ولې درلود؟ او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال فلې تېرې ونه کې کندوز
ته نه موږ نشو کولی پیا ولي درسته موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولې درلود، مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل یو مسله ده. او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان را راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت، دا طبیعي ده چې هره جنګیالې ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي. کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم تیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي او کله چې